امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې عبدالله عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش اکمالولو اداګانې رد کړې دي، او په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګه عمومي سملا مهاجرینو ته د مسؤلیت او د هغوی د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې وه. په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي وو د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیې او افغانستان دواړه د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډیدو خبر ورکړی دی. کابل او ماسکو پریکړه کړې ده چې په روسیې کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس لپاره به په ګډه کار کوي. د ارګ اعلامیه وایي چې د ولسمشر غني د روسیې له بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په ټلیفون خبرې کړي دي، او دواړو خواوو پریکړه کړې ده چې دا غونډه به د دواړو هیوادونو په کوربتوب کیږي. متحده ایالاتو په هم په دغه مذاکراتو کې د ګډون لپاره د روسیې بلنه نه منلې، خو طالبانو ویلي وو چې دغې غونډې کې ته خپل استازی استوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تر څار لاندې یو حقیقت موندنې ډلې د دوشنبې په ورځ خپل اخرنی راپور خپور کړی دی چې پکې راغلي دي چې د برما د پوځ مشرانو د روهنګیا مسلمانانو پر ضد په قصدي ډول جنایات ترسره کړي دي. هغه غوښتنه کړې چې د برما د پوځ مشر او 15 نور لوړ پوړي پوځي قوماندانانو څخه دي باید د هغوی د جرمونو پر خاطر تحقیقات وسي او محاکمه دي سي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې ډلې داسې وویل:
The mission has concluded that criminal investigation and prosecution is warranted, focusing on the top Tatmadaw generals.
د ملګرو ملتونو ماموریت د نتیجې تر رسیدل دي چې د دې جرمونو تحقیقات دي وسي او تمرکز دي لوړ پوړي جنرالان وي، او د نړیوالو قوانینو پر اساس د هغوی پر ضد ډلې زی وژنې د بشریت ضد جرمونو جنگي جرمونو تحقیقات وسي، او باید دا قضیه د جنایتو نړیوالې محکمې ته راجع کړل سي. د ملګرو ملتونو په لټونکو د غراز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکو انسان سوچي هم انتقاد کړی دی چې د حکومت د مشري پر توګه په دې کې پات راغلي چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د اګست په میاشت کې د برما د پوځ په لویدیځ ایالت راخین کې د بریدونو وروسته پوځي عملیات وکړل چې له کبله لږ تر لږه اویا ولکه رونګیای مسلمانان له برما څخه وتښتل او په زرګونه نور بیا وژل شول. د امریکا متحده ایالات او د مکسیکو د شمالي امریکا د ازادي سوداګرۍ په تړون یا نافټا کې د بدلون راوستلو په حق له موافقې ته رسیدلې دي. جمهور رئیس ترامپ داسې وویل:
It's a big day for trade, big day for our country. A lot of people thought we'd never get here. They used to call it
NAFTA. داس موږ د هیواد د تجارت لپاره لوی ورځ ده. ډیرو خلکو داسې فکر کاوه چې موږ به د موافقې ته ونه رسیږو. د موافقې ته چې نافټا ویل کېدل، اوس به موږ ورته د متحده ایالاتو د مکسیکو تجارتي تړون وایو. د متحده ایالاتو د مکسیکو د موافقه په کاناډا فشار اچولی چې کغواړي د تړون برخه سي باید نوي تغیرات ومني. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د مکسیکو جمهور رئیس انریکا پینینا نیتو ویلي چې د کاناډا سره به خبرې ډیر ژر پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی که د کاناډا سره په دې تړون کې موافقې ته ونه رسید، د کاناډا نه به په واردېدونکو موټرو به ګمرکي تعرفې ولګوي. ترامپ وویل:
I think with Canada frankly the easiest thing we can do is to tariff their cars coming in, but I think we'll
موږ د پاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د کاناډا په واردونکو موټرو ګمرکي تعرفه ولګو، خو موږ به هغوی ته فرصت ورکړو کې دای سي جلا موافقه ورسره وکړو بیا په دې موافقه کې وراغټ کړو. ترامپ ول د کاناډا سره د خبرو لپاره تر ټولو اسانه لار هم دا ده چې په موټرو ګمرکي تعرفه ولګو، ځکه چې هغوی د دې لارې ډيري پیسې ترلاسه کوي. د کاناډا حکومت تر اوسه په دې اکړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې راتلونکو میاشتو ولسمشر انتخابات تر سره کیږي. پرون د تحریک انصاف او مخالف ګوندونو د ولسمشر څوکۍ ته د خپل نوماندو کاغذونه جمع کړي دي. د پاکستان د اساسي قانون مطابق د پاکستان قومي او صوبایي اسمبلی د سنا غړي ولسمشر ټاکي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشر انتخابات د سپتمبر په 14مه وسی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وسلوال کس په ډزو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي او یو لس زخمیان دي. پولیس ویل دي دغه ډرزې د یکشنبې په ورځ په یو رستورانت کې سوي دي چې هلته د ویډیو ګیمونو مسابقه ترینه آنلاین خبره ده. د فلوریدا ځایي پولیس وایي چې دا پیښه د جکسن ویل په سیمه کې سوي ده. د دوشنبې په ورځ پولیسو په تیرو دوو کلونو کې د درامې پراخې کچې د ډلیزې وژنې د علت معلومولو هڅه کوله. یو عیني شاهدي رایټرز خبري اژانس ته داسې وویل:
Everyone just started running and the gunshots were everywhere. Like
ټول هڅه کوله چې منډې کړي، هر ځای ډزې وې او خلکو پولیسو په طرف منډې ولې. د جکسن ویل پولیسو مشر وایي چې حمله کوونکي چې د آنلاین ویډیو گیمونو په مسابقه کې برخه اخیستي وه، چې کله یې مسابقه وبایلله نو په نورو کسانو باندې یې ډزې وکړې او وروسته یې ځان هم وژلی دی. مقامات وایي چې دا یوازینی بریدګر چې 30 کلن ډیویس کیتس نومیږي د میرلند ایالت د بالټیمور اوسیدونکی دی او په لوبو کې د برخې اخیستنې لپاره فلوریډا ته تللی و. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکرید خبرونې لومړی رپورټ ته، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغان حکومت مشرانو سره د سولې او اقتصادي همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې. په مکرید د اکرام شینواری رپورټ ته،
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په مشرۍ د دغه هیواد یو لړ پوری پلاوی نن د دوشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت د یو شمېر مشرانو سره د سولې د بهیر په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ یو لړ پوری پلاوی نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د لویو اقتصادي، سیمه ایزو او ترانزیتي پروژو، د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې.
د رابطه بحث
سول هغوی د سولې، تروریزم سره د مبارزې، د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي همکاري په برخه کې خبرې او نظریات
وادو ګډ او مشخص پلاوی دی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوږدمهاله همکاري یو سند برابر کی. کابل ته د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې تللی چې په قطر کې طالبان سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس سنګزی تر مشرۍ لاندې د دغه ډلې یو پلاوی د اګست له شپږمې تر لسمې ورځې پورې د ازبکستان د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د ازبکستان د خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهوریت زنګړی اساسی اسمت ارګاشایب سره د سولې او افغانستان کې د مشتو بهرنی ځواکونو شتون د مسلو سربېره په افغانستان کې د ازبکستان لخوا د اوسنۍ او راتلونکو اقتصادي پروژو لکه د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا د لاین په امنیت خبرې کړې دي. دا چې ازبکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې برخه کې څومره مرسته کولی شي، د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې ازبکستان ډېر څه نشي کولی. وحید مجده چې طالبان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو په وزارت کې کار کوي، په دې باور دی چې ازبکستان په خپل سرحد کې د اسلامي دولت یا داعش د نفوذ څخه د اندېښنو له امله هڅه کوي طالبان سره اړیکې وساتي. ښاغلی مجده وایي تاشکند ته طالبانو د پلاوي سفر پر مهال د طالبان څخه د ازبکستان یوه غوښتنه دغه هیواد ته د هغو ازبکستاني جنګیالیو سپارلو چې طالبانو دوه میاشتې وړاندې د جوزجان په ولایت کې داعش ډلې سره جګړې پر مهال نیولي وو.
په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ چې کومې جګړې په شمال کې وشوې، په دې کې ډېر ازبک جنګیالي چې د ازبکستان اتباع دي دوی هلته نیول شوي دي طالبانو لخوا. طالبانو ځینې البته یو پلاوی چې ازبکستان ته لاړ، هلته چې ازبکانو سره خبرې کړې دي، هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې دا ازبک کسان چې دي دلته او تعداد یې تقریبا 30 کسانو په شاوخوا کې دي، دوی ویلي دي چې دا خلک زموږ اتباع دي او موږ ته تسلیم کړي. او بیا هم طالبان معلومیږي چې کوم وعده دوی ته نه دي ورکړي، خو معلومداره خبره ده چې دا د ازبکستان لپاره یو یعنی کېدای شي چې د یو نگرانی منبع هم همدا مسله وی
قسم دا چې پریختي ازبکستان د غوښتنې طالبانو لپلاوی کړی او کنه په خپلواک ډول داری پټونه ندی تای شوی. خوشاو خو دوه میاشتې وړاندې د جوزجان ولایت د درزه پولیس والي کې طالبانو او اسلامي دولت یادایش د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو پر مهال یو شمیر بهرني جنگیلي افغان حکومت ته تسلیمېدو پر ځای طالبانو ته پناه وړې وه. وحید مجدده ګڼي چې په کابل کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د ازبکستان او طالبان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه وي او حتی د حیرتانو بندر هم تړلی و. د افغانستان د سیاسي چارو دا کار پوه وایي چې یوازې د امریکایانو او طالبان ترمنځ د خبرو په پایله کې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او دا ځکه چې د ښاغلي مجده پر وینا تر هغې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مشکل حل شوی نه وي هیڅ هیواد نشي کولی سولې په مسله کې سر رول ولوبوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
عبدالله عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو اداګان ایرت کړي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته دغه اداوې په کلکه رد کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دي. هغه په ننګرهار کې د افغانستان لپاره داعش د ډلې مشر سعد ارهابي وژل ته په اشاره وویل.
رهبر داعش در کشور که مستقر بود در ولایت ننګرهار ابو سعید با تعدادی از امرایش کشته شد.
خاغلی عبدالله د غرض په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ته چې ټاکل شوې د همدې کال د سپتمبر په 4 نیټې جوړه شي په اشاره وویل چې په دې اړه د افغان حکومت دریځ روښانه دی او په دې برخه کې هر ډول اقدامات باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
تر جمله د میشب روز با شنیدیم کې هلیکوپترای آمده و داعش اکمال کرده. واقعیت شمیز که بر هر بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ومنله چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ابو سعد ارهابي په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي د داعش له فعالیت څخه سر ټکوي.
دولت ډیر وخت دایو کوي چې موږ د داعش مشران داسې نور په عملیاتو کې د منځه وړي دي، خو په خوږیانو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ټلیفوني مخابراتي شبکې ټولې بندې دي. دوی د معلومات د کومه کوي؟
د یادولو وړ ده چې له 150 زیاده داعش جنګیالي روانه میاشت په جوزجان ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول، چېرته چې دغه ډله د افغانستان په ګاونډ کې ترکمنستان سره د قاچاق لارې د کنټرول لپاره جګړه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په فرانسیس په امریکا کې د واټیکان د پخوانی سفیر کارلو ماریو ویګانو د لیک محدودیت نه دی تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په موکړی د خبریالې سابینه کاسټل فرانکو رپورت ته زمين مومند درتلولي.
پاپ فرانسیس د هفته په پای کې ارلند ته سفر کړی و. د دې په ټول سفر کې د جنسي سرغړونو په اړه کې تر هغه پورې خبرې کېدې تر څو چې په الوتکه کې بیرته روم ته ورسید. خبر اعلان ورنه د هغه لیک د محتویات په اړه کې پوښتنې وکړې چې په امریکا کې د واټیکان په خواني سفیر اسقف کارلو ماریا ویګانو لیکلو. په ایرلند کې د پاپ د سفر په دوهم ورځ د 12 پاڼو دغه سند د شنبه په ورځ کاتولیک مطبوعاتو ته ورکړل شو. په پاپ باندې اتور ولګول شو چې په کلونو کلونو د امریکایي پادری تیودور مک کاریک د جنسي سرغړونو په باره کې معلومات لرل. پاپ فرانسیس د کره شواهدو نه وروسته 13 میاشت د پادری مک کاریک استعفا ومنله چې دا د یو پادری د خپل ډول لومړی استعفا ده. ویګانو په دې ډراماتیک لحظه کې د جهاني کلیسا لپاره ولیکل چې دی باید خپله اشتباه ومني، د نس غم د وصول مراعات وکړي، د پادریانو او اسقفانو لپاره باید پاپ فرانسیس لومړی مثال وي چې د مک کاریک جنسي سرغړونې پټې کړې وي او د دوی ټولو سره په ګډه استعفا وکړي. ویګانو چې په امریکا کې د 2011 کال نه تر 2018 کال پورې د واټیکان سفیر و، وویلې د پاپ فرانسیس ته په 2013 کال کې د مک کاریک په خلاف د تورونو په باره کې ویلي و. یو امریکایي خبریال چې له ایرلند نه روم ته د راستنېدو په وخت کې په الوتکه کې د پاپ سره ملګری و، له پاپ نه وغوښتل چې د دغه لیک په باره کې تبصره وکړي.
سو یو اولیتو کوستا ماتینا کوئل کومونیکاتو اولیتو Io dirò sinceramente che devo dirvi questo a lei e a tutti coloro di voi che sono interessati.
Pap Francis Welli da sanad lustelevo اول خبر اعلان نه وغوتل چې عین کار وکړي دل دوی نه وغوتل چې دغه لیک ولولي او په خپل قضاوت وکړي دوی ویل دا به دغه محتویات په باره کې یوه کلمه هم ونه وای او زیاته کړه د فکر کاوه چې دغه وینا له خپل ځان نه خبرې کوي د هغو کسانو ته چې د پاپ سره په الوتکه کې ملګري وو وویلې دا په دې عقیده ده دوی کافي ژورنالیستیکي قابلیت لري په خپله نتیجې ته رسېدی شي. ویګانو د واشنگتن د اوسنی اوسخو پادری ډانلډ ویرل نوم هم واخیسته چې د میکاریک ځای نیولی دی چې له واټیکان نه یې د میکاریک په باره کې معلومات لاسته راوړل. پاپ فرانسیس په ایرلند کې د شنبې د ورځې په غونډه کې د جنسي سرغړونو له قربانانو نه د بښنې غوښتنه وکړه چې احساس کوي خیانت ورسره شوی او رسوا شوی دی په داسې حال کې چې احتجاج کوونکي په کلیسا باندې په قار شولو د جنسي رسوایۍ سره څنګه چال چلند کوي. پاپ د خپل سفر په وخت کې د سرغړونو نه ژوندي پاتې د یو ډله کسان سره ملاقات هم
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نه یوازې دا چې د امریکا خلکو د سناتور جان مکین په مرګ باندې جوړه خفګان څرګند کړی دی، خو په دې برسیره هغه خلک هم چې د نوري نړۍ دی د هغه په مرګ باندې خفه شوي وو، چې په دغه کې هغه ملک خلک هم شامل دي چې جان مکین پکې د جنگي قیدی په حیث 15 کاله عمر تیر کړی دی. د امریکا غږ خبریال جیف کستر رپورټ را لېږلې، تاسو ته بختیار شاد راوړوي.
د امریکا دغه مشهور او محبوب سناتور د شنبې په ورځ د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو. په 1918 کال کې د ویتنام د جنگ په وخت کې د هغه الوتکه هغه وخت وشتل شو او غورځېدله چې د هغه الوتکې د یو ماموریت په خاطر پرواز وکړ. مګر د ویتنام خلک ښاغلی مکین د داسې یو شخصیت په ډول پیژني چې هغه د دواړو ملکونو د روابطو د عادي کولو دپاره په دې وروستیو کلونو کې زیاتې هڅې کړې دي. د ویتنام په هغه ځای کې چې هلته د هغه الوتکه راغورځېدلې وه، په یادګاري سلی باندې خلکو د ګلونو ګېډۍ هم کېښودلې. په همدې توګه د امریکا په سفارت کې په هغه کتاب کې چې د تسلیت د څرګندولو لپاره ایښودل شوی و، د هانوی اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شوې وه چې د امریکا د دغه مشهور سناتور په احترام او یاد په دغه کتاب کې یو څه ولیکي. د ویتنام د جنگ د وخت یو پخوانی ساحه منصب پام منچو ښاغلی مکین په دې ډېر زیات ستایي چې هغه په حقیقت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې دایمي او حقیقي سولې بانی دی. هغه وایي
tôi rất là khâm phục về cái điều mà ông đã nhận thức được lẽ phải
giờ hạ په دې ستایم چې هغه په دې په کامل ډول په هدا چې څه صحیح او څه غلط دي. هغه د ویتنام د خلکو سره یو ځای تیر وخت هیر کړ او د دواړو ملکونو ترمنځ د خیانتې لپاره ډېر مرسته وکړله. زه فکر کوم چې له دې نه وروسته به د ویتنام او د امریکا ترمنځ هیڅ یو جنگ ونشي. د اوکران جمهور رئیس پترو پروشنکو د هغه وخت داستان بیانوي چې هغه او سناتور مکین د اوکران د بهري قواو د هغې ډلې لیدلو لپاره داسې وخت ورغلي وو چې پرې ډزې روانې وي. پروشنکو وایي چې ښاغلی مکین هغه وخت ډېر خفه شو چې ما ورته وویل چې تاسو بیرته لاړ شئ. د اوکران جمهور رئیس وایي کله چې ما هغه ته په کوکینو کې د اوکراین د بهري قواو د لیدلو بلنه ورکړه، نو هغه ګرجستان ته خپل سفر فسخه کړ او وی ویل چې د هغه ځای دلته په اوکراین کې دی. ښاغلی پروشنکو وایي چې سیمې ته د رسیدلو نه 10 کیلومتره مخکې ما ته د جمهور رئیس امنیتي افراد وویل چې په دغو قواو باندې د دښمن ډزې روانې دي. هغه وایي چې ما ښاغلي مکین ته وویل چې ته د امریکا سناتور یې او دې ته ضرورت نشته دی چې تاسو هلته لاړ شئ. زه خو د اوکراین د جمهور رئیس په توګه باید د خپلو عسکرو سره یو ځای اوسم. ښاغلی پروشنکو وایي چې دا اول ځل و چې ښاغلی مکین زمانه په دې ډېر زیات خفه شو چې هاته ما څنګه د دې فکر وکړو چې هغه ته ووایم چې هلته لاړ نه شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو لیتوانیا ته د خپل سفر په وخت کې ویلي چې ښاغلی مکین د اسرائیلو یو ښه دوست و. هغلی مکین به د امریکا د لسم سناتور وی چې دا غ جسد به د کانګرس په ماڼۍ کې د خلکو د اخیری احترام د پاره کې خودل شي. او د هغه د جنازې په مراسم کې د امریکا دوه پخوانی جمهور رئیسان باراک اوباما او جورج دبليو بوش ویناوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په جنوبی سودان کې ځوانانو په بزګری پیل کړی دی، واړی د غلو د تولید د لارې ځان قوي کړی. پام وکړئ د فیت لاپیدوس رپورټ ته ځامن ومنډې درته لولي.
د کرهنې د هانبټ د روزنې په مرکز کې د درمندونو وخت دی. د ملګرو ملتونو د ماموریت پورې مربوط د جنوبی کوریا سوله ساتونکو په 2015 کال کې دغه مرکز د جنوبی سودان د بور په نامه سیمه کې جوړ کړ. زده کوونکي د درې میاشتنی کورس لپاره په دغه مرکز کې حرفوي زده کړې کوي، نو دوی به داسې فارمونه پر مخ بیایي چې ګټه ورنه لاسته راوړي. یو زده کوونکی پیټر ماتی وایي
It is something good because the knowledge that we have acquired here, we are going to do it there in the community. Because when we will be delivered here, we are going to open up our farms, we dig and we cultivate our crops. Therefore,
دا ښه کار دی، ځکه موږ دلته معلومات لاسته راوړو او موږ به له دې نه په ټولنه کې کار واخلو. ځکه کله چې موږ له دې ځای نه فارغ شو، نو موږ به فارمونه پرانیزو او موږ به پکې خپل فصلونه کرو. ځکه نو که موږ دغه تولیدات وپلورو، پیسې به ورنه لاسته راوړو او دا خپل ځان ته په خپله د کار پیدا کېدل دي. دغه زده کوونکي داسې جوار کړي چې زر فصل ورکړي او د بادرنګو سیلري په ګډون بیلابیل فصلونه هم کړي. دوی د اوبو لګولو ټیکنالوژي ادوي او څنګه د ښیښې خونې جوړې کړي چې ګلان او سابه پکې کرل کېږي. یو بل زده کوونکی تاب ګاټ کوچ وای
اسې نن به ګم مزارعین ګاندې زره اجات واسه ګاډې انجا.
Now we are farmers. We planted some crops that gave us a good yield. It's not like before. The peacekeepers have really helped us here in South Sudan. With this training, we can help develop South Sudan. Each of us will go and farm in different villages and counties.
Mung was de qananu. Mung zini fasluna kareli di che kho hasil rakavi. Da da pkhwa pshan ne di. Waqan sola satun ko da mung sara pa junubi sudan ke amrasta wakda. Mung pa da ghi rozani sara che dalta mulasta raoda da junubi sudan da parmaktak sara amrasta ka wulet. Mung hari ba bela belu kulu awala swalai to zu. Aw halta ba de khani ka wu che da bia da hiwaad pa bada wulu ke amrasta ka wui. Da amrasta da rasawulu dali wai junubi sudanian ba. په روان کال کې له درو نه دوه برخې خوړو ته ضرورت لري چې د لوږې او نامکمل غذا غم پرې وخوري. د خوړو د دغه کمښت ملامتي په وچکالۍ او کورنۍ جنگ باندې اچول کېږي. د کرهنې د هانبټ د روزنې د مرکز ښوونکی مات ابراهام وای
You can see that the communities are now working together here in Hanbit. So
jang nisti rawde magar karhana khalak nekmarga kawle shi tasil dala shi che da gatolene us dalta په هانبټ کې په ګډه کار کوي. ځکه نو دا د دې نښې نښانې دي چې د کرهنې له لارې په ګډه کار کول جنجالونه له منځه وړي او په عین وخت کې لوږه ورکوي. د کرهنې د هانبټ د روزنې مرکز د دې لپاره جوړ شو چې حرفوي او مسلکي کارونه قوي کړي، پرمختګ آسان کړي او بیا پخلاینه تقویه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1260 FM 100.15.
په تیر پیړۍ کې د امریکا په پوز کې زیات شمیر بدلونونه راغلي دي او د خزو موضوع په دغه بدلونونو کې زیات تر د پام وړ ده. پام وکړئ دې رپورت ته.
سل کاله مخکې په دغه میاشت کې آفا می جانسل لومړی خزه وه چې د سمندري ځواکونو په قول اردو کې یې د عسکري خدمت پیل کړ. هغه وخت امریکایي خزو دا رای ورکولو حق نه درلود، خو هغه غوښتل چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې کاتبی وکړي او سړی پرېږدي چې جګړه وکړي. دا د سل کال وروسته ښځې په امریکا کې دا رای ورکولو او په جګړه کې د برخه اخیستلو حق لري. د امریکا د سمندري ځواکونو په قلوندو کې اوس شاوخوا 4000 مېرمن شته دي. جګړنه جسټین ډیوی وای دا قلوندو په سلو کې اته خزه په بیلابیلو مقامونو کې وظیفه اجرا کوي.
100 years ago we were serving as clerks and in office roles and secretaries.
سل کاله مخکې مونږ کاتبان مامورین او سکرتاران یو، خو اوس موږ نه پیاده افسران لرو. موږ ثابته کړی ده چې هغه څه لرو چې ورته اړتیا لرو.
Definitely lays upon our leadership and other women joining the Marine Corps to make sure that these paths are still available to us.
ډګر جنرال لوریټا رینالز په 1988 کې په دغه قلودو کې دا ګمارل کې دوه حصے لوی بدلونونه لیدلې. هغه وخت خزو د الوتکو د الوزولو یا په بیړیو کې د کار کولو اجازه نه درلوده.
موږ یو سمندري ځواک یو، او هغه وخت خزو اجازه نه درلوده چې په بیړیو کې سپری شي، خو اوس هیڅ محدودیتونه نشته.
اوس موږ د هغه چا کار ته ګورو چې موږ ته مراجعه کوي.
رینالز د سمندري ځواکونو د قلوردو د معلوماتو په څانګه کې مرستیاله ده. په دې قومندانۍ کې سایبری شفری استخبارات او الکترونیکی جګړه شامل ده. دغه بدلونونه یوازې د مسولیتونو په کچه نه دي راغلي. جاپانی ولسته امریکایي پخوانی سرتیری یوکی مینامی په 2009 کې له دغه ځواک سره دا یو ځای کېدو پرېکړه وکړه چې د نورو آسیایي ښځو لپاره یو مثال رامنځته کړي.
You know, there's a young marine and I can see more diversity than
پر اختیار خدا د چې مونږ ځواني سرتیری ګورو. زه د هغه وخت هیڅ زیاته تنوع ګورم چې زه راغلم. په دې ډول مونږ د پرون نن او سبا تاریخ ګورو.
کته هم اوس د سمندري ځواک دا مسلک دروازې د خزو پر مخ خلاصې دي، خو هغه یو څه ستونزې او زیار لا هم مخې ته لري. رینالد یاتوی
I think the key is giving them all the support that they need.
مهمه ده چې له هغوی سره د اړتیا مرسته وشي، وروزل شي او فعالیت وکړل شي. په پای کې هغه ښځې باید د مشرتابه مقامونو ته وټاکل شي چې وړتیا ولري، چمتووالی ولري.
دغه نندارتون په داسې وخت کې جوړ شوی دی چې په امریکا کې د اگست په 8مه د ښځو د برابرۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ منتقدین هڅه کوي چې د ولسمشر د مؤاخذې لپاره کار پیل شي. دغه کوششونه تر هغه وروسته زور اخیستی چې د ټرمپ پخوانی وکیل ومنله چې د ولسمشر په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په مهال د اصولو نه سرغړونه کړې. دې خبر تفصیل د سید سلیمان شانه اوري.
د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خوانه مدافع وکیل مايكل کوهن تیرونی د کمپاین د مالی سرغړونو مالیاتي او بانکي درغلیو په اتم اوریدونکو کې په خپل جرم اعتراف وکړ. په دې جرمونو کې هغه رشوت ورکولم شامل دي چې د یوې خزینه غوښتل شوی او چې د ټرمپ سره د خپل اړیکو لارل پټ وساتي. کوهن وی ټرمپ ورته د دې رشوت ورکولو ویلیو، خو جمهور رئیس ټرمپ او پلویان یې دا ادعاوی ردی او کوهن یو دروغجن ګڼي. د دغو تورونو له امله د جمهور رئیس د استیزا غوښتونکي زیات شوی دي.
I think that we don't have enough evidence yet.
مونږ لا هم کافی شواهد نه لرو.
اریک سوالویل په کانګرس کې د قضایی کمیټه غړی دی چې د استیزا د پروسې لمړنی پړاوونه پکې پیلېږي. هغه وی اوس ډیر وخت دی چې د اقداماتو په اړه خبري وشي. د اریک په وینا کې په کانګرس کې دیموکراتان اکثریت یې نو طاقت پیلول بلومړنه ګام وی.
یوازینی کار چې موږ ژمنه کولای شو هغه کې د امریکا ولس موږ ترای راکړي چې اکثریت وګټو، نو موږ به هغه تحقیقات وکړو چې جمهوریت غوښتونکي ورته زړه نه کوي. تحقیق به د کمپاین د مالی سرغړونو، د روسانو سره د هغه د تماسونو او د هغه د مالی ورکولو اړوند وسی چې د امریکا ولس ترې هیڅ خبر نه لري. خو ژمنه کوم چې د یو اکثریت دیموکراتانو د کانګرس په صورت کې به دا تحقیق ولیدل شي.
سره د دې چې په ټاکنو کې د روسانو د مداخله او قضایي مراحلو د سرغړونو په اړه پلاتنې روان دي، په کانګرس کې ګڼ شمیر جمهوریت غوښتونکي د جمهور رئیس ټرمپ پلوي کوي. د جمهور رئیس ټرمپ اوسنی مدافع وکیل تیرونه یوول استیزا کول به یو لوی
تیروتنه.
فکر کوم استیزا کول به ډیر بد وي. زه ورته هیڅ دلیل نه وینم. هغه د روسانو سره تماس نه درلود. هغه د عدلي چارو مخه نه ده نیولې. هر څه چې کوهن ویلي رد شوی. تاسو یوازې هغه په سیاسي دلایلو استیزا کولای شئ چې د امریکا ولس به مو په مقابل کې ودرېږي.
ارزون کې وی دیموکراتان د ټرمپ د پلویانو لویری د استیزا پاړه د خبرو کولو ډډه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبری خبرونه واوریدله. که زموږ خبرونه درنه پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واوری. موږ ستاسو نه اجازه غواړو د خپل